اته بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې د ناتو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې اور کم تغاړه کیشتي. د یانس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان ناوړه امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د هلمند په یو شمېر سیمو کې جګړې روانې دي او پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکیان هره ورځ په جګړو کې قرباني کیږي. د غساسمان پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د اکتوبر میاشت د افغانانو لپاره ډیره خونړۍ وه. په اعلامیه کې راغلي چې په غور هلمند میدان وردک او ځینو نورو سیمو کې د روانو جګړو او بمي چاودنو په نتیجه کې دا میاشت د راپورونو په اساس لږ تر لږه 130 ملکیان وژل شوي او څه باندې 300 نور ټپیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې مشر عمر وړای ټینګار کړی چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه هره ورځ د بیکونه افغانانو وینې تویی شي. هغه د افغان جګړې لشکېلو خوا وغوښتي چې د ملکیانو ژوند او د هغوی ټولو بشري حقونو ته پام وکړي. د هلمند والي وایي د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان اوس د هغو سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاسته لوېدلې. جنرال محمد یاسین پرون دا خبری ازادي راډیو ته وکړي. هغه وویل د نادالی ناوی بابا جی او چانجیر په سیمو کې عملیات روان دي.
د پلان لمخې مخته روان یو، د دې لپاره چې دښمن په سړکونو کوڅو پلونو باندې ماینونه کینولي دا عملیات لږ وخت نیسي.
د هلمند والي داس وخت د طالبانو د پلان د شنډولو خبره کوي چې د دې ډلې وسلوال د لشکرګاه درې محافظه په کنټرول کې لري. هغه وویل چې د هلمند په دې دوه اونیو جګړو کې شاوخوا 150 افغان پوځیانو ته مرجوب لاوشتې ده. د هلمند د جګړو له امله شاوخوا 40,000 ملکیان بې ځای شوي دي. نن د اکتوبر 14 د پولیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوي او د دې ویروس ته لمن زوړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پولیو د لمن زوړلو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ ازادي راډیو ته تایید کړه چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن مثبتې پیښې زیات شي.
د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د پولیو 350 مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو وچی صندوق وایي چې هر کال 2,500,000 ماشومان د ناامنیو په وجه د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د دغو ماشومانو ډیره برخه د افغانستان د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي. پاکستان بیا هم د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل په خړ لست کې پاتې شو. د تورو پیسو د منځني او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې اف آی ټی اف پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړ. اف آی ټی اف له 15 غړو هیوادونو او دوو سیمه ییزو سازمانونو جوړه اداره ده چې د نړیوالې ترهګرۍ د تمویل د سرچینو د وچولو او د تورو پیسو له منځلو سره د مبارزې په هدف کار کوي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ لست کې وساتل شو او پاکستان چې د دوی د 20 شرطونو له ډلې په 21 عمل کړي په کار ده چې پاتې نور هم د 2020 کال تر فبروري عملي کړي. پاکستان د تروریستي ډلو په تمویل تورن دی. هغه تور چې پاکستانی چارواکو هیڅ کله نه دی منلی، بلکې ټینګار یې کړی چې دوی تر ټولو زیات د تروریستي بریدونو له امله زیانمن شوي دي. پاکستان د 2018 کال له جون راهیسې د اف آی ټی اف په خړ لست کې دی. د غلسته هغه هیوادونه ور اچول کیږي چې د ناقانونه پیسو د انتقال او د ترهګرو د تمویل د سرچینو په وچولو کې کمزوري بلل کیږي. د لیبیا د جګړې شکیلو خو سم د سیټي و دایمي اوربند د ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ هفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې په ورځ موافقه ته ورسیدل. په دې تړون سره هیلې ژوندۍ شوې چې د لیبیا د ویلې سیزي جګړې او وینې تویدو ته د پای ټکی کې شودل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه تړون ته رسیدل ستایلی دي. اخو د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم دغه تړون هر کله وکړ خو په تطبیق ټینګار وکړ.
موږ
د دغه اوربند له اعلان هرکلی کوو او د ملګرو ملتونو د هغو ټولو هڅو ملاتړ کوو چې د لیبیا د شخړې د سوله ییز حل لپاره یې کړي. دایمي سوله ییز حل لارې ته اوربند مهمه ده، خو باید ټولې خواوې د اوربند درناوی وکړي او تطبیق یې کړي.
تمه ده چې د لیبیا د جګړې خواوې په تونس کې سیاسي خبرې پیل کړي، څو په راتلونکي حکومت او د انتخاباتو په ترسروي سره جوړ شي. د رسمي لوبو دوه پیژندل شوي لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي. دوی د رسمي لوبو د معتبر سازمان یو اف سی په 245 دور سیالیو کې لوبیږي چې دا وری کوربه د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ده. خبیب نور محمدوف وی ل خپل اتل ولی به دفاع وکړي، خو شرط تر پخوا لږ څه متفاوت دی.
Right now it's like
زما لپاره دا یو خاص وخت دی چې دلته په ابو ظبی کې لوبه کوم. د کرونا او بل شرایطو سره او دا چې نندارچان بنوي مینوال بنوي لکه ستونزمنه ده.
روسي لوبغاړي خبیب نور محمدوف چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې مینوال لري، د یو اف سی د سپک وزن اتل دی او امریکایي فایټر جستن گیچی دوه وشت لوبي کټلی او دوه بایللی، خدای هم تر خبیب کم نه ګڼل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو سرمنشي وای
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچا راټیټ کړي.
د یانس ستولتنبرګ د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې درکو. نن د پولیو نړیواله ورځ ده. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو څخه دی چې د پولیو تر ټولو ډېری پیښې په کې روان کال ثبت شوی.
د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنل لرو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په ترین کوټ کې مو د نسوارو چوک ته ورولو چې هلته څوارلس ډوله نسوار جوړی شي.
ډوډۍ ونه خورم د غو نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس د غاښونه بس درد کوي چې وینه کوم.
د ګوړی اچار تفری پروګرام هم لرو. د ناتو تړون په طالبانو ژغ کړی چې د تاوتریخوالي کچه راټیټ کړي او لټولو ترهګر وډلو سره اړیکې پرې کړي. ناتو په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په تیرو څو ورځو کې په هلمند، نیمروز، کندوز، تخار او بدخشان کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
طالبانو ته د ناتو سازمان د سرمنشي یانس ستولتنبرګ واضح پیغام د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټه او له ټولو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. سرمنشي یانس ستولتنبرګ جمعه د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی او په کار ده چې طالبان د تاوتریخوالي کچه راکم کړي.
The Taliban must reduce the unacceptable levels of violence.
Taliban باید د تاوتریخوالي نه منونکي کچه راټیټ کړي څو د اوربند د ټینګښت لپاره زمينه برابر شي. هغه باید لال قاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. دا چې افغانستان هیڅ کله بیا زموږ په هیوادونو د ترهګری سوبریدونو د ترسره کولو د بستر په توګه ونه کارول شي.
د افغانستان څو ولایتونه د وروستي ورځې د خونړیو جګړو شاهد دي. د طالبانو تر ټولو تازه بریدونه په نیمروز کې وو چې د راپورونو په اساس 22 افغان سرتیری پکې وژل شوي. د ډلې مخکې په تخار کې هم لسګون افغان پوځیان وژلي. په هلمند کې خو لشاوخوا دوه اونۍ جګړه روانه ده او د درېدو ترکې نه لیدل کیږي. افغان حکومت وروخت تلفات منی خوای په ټولو بریدونو کې طالبانو ته هم درانه تلفات اړولي. د طالب جنگیالیو او افغان پوځیانو ترمنځ نښتو داسې وخت زور اخیستی چې د افغان دولت او طالبانو مرکچان په دوحه کې خبرې کوي. مرکچانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي، خو دوی لا په شاوخوا یو نیم میاشت کې د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو نه دي برلاسي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي د دوحې خبرې له نازک پړاو تیریږي، مګر د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
په دوحه کې مذاکرات که څه هم له نازک پړاو تیریږي، خو دا له څو نسلونو راهیسې د سولې لپاره یو غوره چانس دی. ټول افغانان باید له دې تاریخي فرصت استفاده وکړي. ناتو د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
افغان حکومت بیا وایي هیڅ هڅه نه سپموي چې په سولې انجامیږي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تازه په امریکا کې ویلي جنگ او سوله په ګډه روان دي، خو د خبره افغان حکومت ټول هڅه کوي چې سولې ته چانس ورکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې که طالبان نرمښت ونه ښیي او جنگ ته دوام ورکړي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او هیواد دفاع لپاره چمتو دي. افغانستان کې د جګړې لښکېلو خواوو په تېره بیا له طالبانو د بریدونو د کمولو له غوښتنو سربیره په دغه هیواد کې جګړه ورستر بل زیاتېږي. د بخښنې نړیوال سازمان جمعه په یو اعلامیه کې ویلي، اکتوبر د افغانانو لپاره خونړۍ میاشت وه. په اعلامیه کې د غور، فاریاب، هلمند، میدان وردک او ځینو نورو سیمو خونړیو نښتو او چاودنو ته اشاره شوې چې پکې لسګونه ملکیان مړه او ټپیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا مشر عمر ویډایچ ویلي، نړۍ باید پاملرنه وکړي ځکه هره ورځ د بېګناه افغانانو وینې تویږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچی صندوق یونیسف وای هر کال په افغانستان کې د پولیو واکسین شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان محروم شي. د پولیو یا د ماشومانو ګزر نړیواله ورځ نن ده او داسې ورځ دا ورځ لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې او روان کال د پولیو 350 مثبت پیښې ثبت شوې دي. رحمت الله افغان له کابل له یو تفصیلي راپور سره.
وقتی که ما برای اومدیم از خانه اثرا مردم میگفتن که اون رسای که چه قمرا میره
دا پا کابل که دا پولیو یا گزان یا لحق و قربانیانو ندا چه دا معلولیت لعمل خلق وربانده امالنده وحی دا معلول انجلی نبیلانو میگی شاوخوا 15 کال ولانده دا پولیو پا ویروس اخته سویده
زای فامیل ما مردمی مشکلات با خودم سرگیر بود.
نبیلا وای چې په څلور کلنۍ کې په پولیو وایروس مبتلا سوی او په شپږ کلنۍ کې پلار په یو چاودنه کې ووژل سو. نوموړې ته اوس د څلور کسیجې کورونی سرپرستی ورلغاړې ده. نبیلا هم دا شان وای، دوه کاله وړاندې په کابل ښار کې د واکسین د تطبیق او د پولیو له زیانونو د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړ څو د یاد وایروس له ناوړه زیانونو خلک خبر سي.
خودم د صنف نو بودم که بمو پولیو خودم بر بسیار
په نهم ټولګي کې وم. خپل با د واکسین تطبیق تطلم ځکه هغه ستونزې چې ما خپل تجربه کړې وختل می خلکو ته دا ویم چې باید واکسین شي، خو دا اجازه به نه راکوله. ډیر په ستونزې سره وتوانیدلم چې دوه کاله د واکسین د تطبیق په برخه کې کار وکړم.
دو سال تقریبا د واکسین کار کړم.
نو موړی وای چې په سختي سره یې خونځای خلاص کړ او اوس په دولتي کار پسې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال په افغانستان کې د پولیو یا ګزان مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د پولیو د محوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول میراجان راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په ټول افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
بله، د روان میلادي کال له پیل نه راپدې خوا په افغانستان کې د پولیو 350 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې څخه 15 پیښې په جنوبي حوزه کې، 8 پیښې په لویدیځه حوزه کې، شپږ پیښې په جنوب ختیځه حوزه کې، 2 پیښې په ختیځه حوزه کې، او یوه پیښه د شمال او شمال ختیځه حوزو څخه راپور شوي دي.
د میراجان راسخ په وینا په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 9 په 2018 میلادي کال کې 21 او په 2019 میلادي کال کې 44 د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ښاغلی راسخ په وروستیو کلونو کې د پولیو وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د نام نه یو ډېرېدل او ټول افغانستان ته د واکسین کمپاین نه رسېدل په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روان میلادي کال کې په څلورو پړاوونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوی چې له دې ډلې یو سراسري او درې نور فرعي وو. د پولیو فرعي کمپاینونه زیاتره په هغو سیمو کې تطبیق شوي چې تر ډیره پکې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوي وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف ویان سید کمال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په تګ راتګ د محدودیتونو د وضع کېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د پولیو واکسین له 4 تر 5 کمپاینونو تطبیق کړي. نو له همدې امله په افغانستان کې د پولیو وایروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي.
یو عمده علت په افغانستان کې د کرونا ناروغي خپرېدل وو چې له هغه امله د پولیو کمپاینونه تقریبا 4 یا 5 میاشتې ځنډول شوي وو. نو د دې ځنډ نتیجه دا وه چې په ماشومانو کې معافیت په هغه لوړه اندازه پاتې نه شو او پولیو پیخی زیاد شده. دې تر څنګ ځینې نور علتونه هم لري، لکه په افغانستان کې ډېری ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسی نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف ویان وای د پولیو مثبتې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د واکسین د پلي کېدو د پروګرام تر پوښښ لاندې نه دي راغلي، او که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي دغه وایروس به نور هم خپور سي. اوس یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې شته. د یونیسف د شمیرو له مخې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په پاکستان کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې. په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو په وړاندې مبارزه پراخه شوه، او په 2002 میلادي کال کې کور په کور د پولیو د تطبیق واکسین کمپاین پیل شو.
وړاندې په پدې خبرونه کې واوري چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې په خړ لیست کې د 2 میاشتو لپاره نور هم پاتې کړی دی. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. عصمت ساروان کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوست ورځپاڼې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 14 نیټې د ټویټر په دې برخه کې د افغانانو د اندېښنو په اړه په لیکنه کې د 1 لسیزې د پای د وختونو یادونه کړې چې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو له وتلو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله، او د مجاهدینو د بېلابېلو ډلو ترمنځ د سولې مسؤلیت یې پاکستان ته وسپاره، او دا هیواد یعنی پاکستان لا هم تمل لري چې د افغانانو ترمنځ د مزګرتوب رول به بیا ورکړل شي. واشنگتن پوست ورځپاڼه وایي که امریکا دا کار وکړ نو معنا یې دا ده چې له دې لاس اخیستي چې د افغانستان دیموکراسي، مدني او بشري حقونه او ملي حاکمیت ورته اهمیت لري. واشنگتن پوست په دې لیکنه کې دا هم ویلي د افغانستان ټولو ګاونډیانو دغه هیواد ته سترګې پټې کړي، خو دا څرګنده نه ده چې د افغانستان کوم ګاونډی به په دې هیواد کې تفوق او لاسبری رول مومي. هر یو د افغانانو په قومونو او قبیلو کې د نیابتي ملګرو لیوالتیا لري، او ټولو ته څرګنده ده چې د افغانانو وژل کېدا به دوام کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکایي ورځپاڼې په هرات ښار کې د یو ملا پر پاراونکو اقداماتو لیکنه خبره کړې. د ورځپاڼې اشاره د مولوي مجیب الرحمن انصاری اقداماتو ته ده چې په وروستیو کې په هرات ښار کې اعلان وکړ چې که د کوم سړي ښځې سر تر پایه ځان پټ نه کړ نو بې غیرته دی. ورځپاڼه وایي سره له دې چې مولوي انصاری او پلویان یې په خپل سر د طالبانو په شان قوانین پلي کوي، خو نوموړی وایي چې له طالبانو سره تړاو نه لري. نیویارک ټایمز زیاتوي د مولوي انصاری اقدامات د ښځو د حقونو مدافعانو ته خبرداری دی، او د هرات ولایت ادارې دفاعي حالت ته اړیستلې ده. تیر کال د غلو د لاسونو د پرې کېدو او د زناکارو د سنګسارېدو غوښتنه کړې وه. د پخپل خبری کانفرنس کې شزینه پریشتي او له حکومت څخه غواړي چې پر موسیقي بندیز ولګوي. په هرات کې د شزو د حقونو د ملاتړ وی فعال سورایا پاکسات ویلي چې د مولوی انصاری کارونو په ټولنه کې ډیره ویره خبره کړي، او د دا اقدامات خلکو ته تا د طالبانو د واکمنۍ وختونه ور په یادوي چې جونې له تعلیم منع کړي وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. لسکونه په ناغوښتون کې چې پکې ډیر د افغانستان او پاکستان وګړي دي د کوریشیا د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د په ناغوښتون کې له بوسنیا څخه کوریشیا ته تلل چې پولیسو ونیول، او تر وهلو وروسته یې بیرته بوسنیا ته وشړل. د کډوالو مدافع سازمانونه د په ناغوښتونکو د ژوبلیدو د پیښو د څیړنې غوښتنه کوي، او ژغې کړی چې د کوریشیا د پولیسو د بد چلند مخه دې ونیول شي. په دې اړه نور د صفي الله سنګزي په راپور کې.
پناغښتون کې د خژوند په هیله اروپایي هیوادونو ته مخه کوي، خو په لار کې لداسې ستونزو سره مخ وي چې په خپل سفر پښیمانیږي. اکثر پناغښتون کې د بیلابیلو هیوادونو د پولیسو او پولیساتو ځواکونو لبد چلند شکایت کوي. تازه هم دا اونۍ لسګونه هغه پناه غوښتونکي چې غوښتلې له بوسنیا نه کرویشیا ته واوړي د پولیسو لخوا سخت وهل شوي. د بوسنیا هرزګوینا په ولیکا کلاودسا سیمه کې یو روغتیایي مرکز ته یو نیم سل پناه غوښتونکي چې پکې اکثر افغانان او پاکستانیان دي د درملنې لپاره وړل شوي. د ولیکا روغتون ډاکټر مصطفی حدزیچ د آزاد اروپا راډیو د بالکان څانګې خبریال ته وویل دا لس ورځې دومره زیات ټپي پناه غوښتونکي د دوی روغتون ته انتقال شوي چې له 2018 کال ساری نه و. هغه ویلي د پناه غوښتونکو په پښو، ورنونو او ډډو باندې د سختو ګزارونو ردې موجودې دي. د پناه غوښتونکو یوه ډله د بوسنیا په یو ښارګوټي کې سره ټول دي او د کرویشیا د پولیسو پر ضد شعار ورکوي او وایي چې مرګ د کرویشیا په پولیسو باندې. یو پاکستانی پناه غوښتونکي عدنان اکرم د آزاد اروپا راډیو بالکان څانګې ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره باید د دوی حال ته جدي پاملرنه وکړي.
مین پرابلم از کرویشیا پولیس.
اصلي ستونزه د کرویشیا پولیس دی. زبا یو میاشو سه بیا زم زهيله کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوي، سترګي جوبل دي، په سر وهل کوي. د څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې وړم چې دغه وضعیت مخاوني سي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشنز.
د بشری حقوقو غاڼو مدافع ډلو د کرویشیا د پولیسو د ناوړه چلند پر ضد غږ پورته کړی. له دې ډلې د بشری حقوقو د سار سازمان د ختیځ اروپا او بالکان څانګې مشر سیډونکې لیدیا ګال آزاد اروپا راډیو ته ویلي د کرویشیا د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی دی. هغه ویلي له کلونو راهیسې د پناه غوښتونکو د رد مرز غنی پیښې ثبت کړي او په کرویشیا باندې غږ کوي چې له دې کار لاس واخلي. د کرویشیا د کورنۍ چارو وزیر داور بوزنیوچ بیا له پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند په اړه راپورونه رد کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کرویشیا پولیسو افغان او پاکستانی کډوال وهل دي. پاکستان به د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف په خړ لیست کې د اوس لپاره د څو میاشتو په مخه پاتې وي. دغه پارس میشته اداره پرون د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د نتیجې ته ورسېده چې د راتلونکي کال تر فبروري پورې به پاکستان د دې ادارې په خړ لیست کې شامل وي او وخت یې ورته ورکړی چې تر هغه دې د دوی غوښتنې پر ځای کړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله ملیحه امیرزاده راپور لري.
د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د راتلونکي 2021 کال د فروری د میاشتې پورې پاکستان په خپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. پاریس میشته ادارې اف ای ټی اف پرون د اکتوبر په 23مه د درې ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې 21 عملي کړي او پر شپږو یې جزوي عمل کړي چې له وجې ورته تر فروری میاشتې پورې مهلت ورکوي. دغه پاریس میشته ادارې په بیان کې ویلي چې د اکشن پلان لپاره د ټولو مهلتونو وخت ختم شوی نو ځکه اف ای ټی اف له پاکستان نه پکلکه غوښتنه کوي چې د فروری پورې دې زر تر زره د اکشن پلان په ټولو نقطو عمل پوره کړي. د نړیوالې ادارې مشر مارکس پلیر په انټرنیټي بڼه یا په ورچوال لاره یوې خبري غونډې ته ویل چې کله پاکستان د اکشن پلان پر ټولو 28 نکاتو باندې عمل درآمد یقیني کړي نو هله به یوه ډله د هغه هیواد دوره کوي چې مقصد به سمکني حقایق معلومول وي. نوموړي ویل چې پاکستان ته د شپږو نکاتو عملي کول ډیر مهم دي او حکومت باید د دې یقین دهاني ورکړي. اف ای ټی اف د روان کال د فروری په 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د جون تر میاشتې وخت ورکړي او تر هغې پورې سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې و. خو د کورونا وایرس وباله کبله د نړیوالې ادارې هونډه او زنډول شو او داسې پاکستان ته شاوخوا څلور میاشتې نور وخت ملاو شو. پاکستان د 2013 کال له جون راهیسې د یادې ادارې د سار په خړ لیست کې شامل دی. پاکستان په هڅه کې دی چې د ادارې ضروري نکاتو باندې په عمل کولو سره ځان په تور لیست کې لاچول کېدو او ساتي. د نړیوالې ادارې د اعلان وروسته د صنعت وفاقي وزیر حماده زر پرون د اکتوبر په 23 ما په ټویټر ولیکل چې پاکستان د اف ای ټی اف اکشن پلان کې موثر پرمختګ کړی دی او هم دغه وجه ده چې یادې ادارې تسلیمه کړې چې پاکستان په تور لیست کې د اچولو په معاملې غور نه کوي. د اف ای ټی اف تر اعلامیې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې اف ای ټی اف په د پاکستان اقدامات په نظر کې ساتلو سره مثبت جواب ورکړي. نوموړي وویل چې پاکستان د 28 نکاتو اکشن پلان کې پر 20% عمل کړي او باقي شپږو کې یې پرمختګ روان دی. د سپتمبر په 14مه د پاکستان پارلیمان ګډه غونډه کې د ناقانونو پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د تړلې قانوني مسودو منظوري ورکړل شوه. ایف ای ٹی ایف نور لسوا نه اتیم کال کې جوړه شوې اداره ده چې نه ډېر شهوادونه غړي دي او اوس مهال یې مشري چین کوي. ایف ای ٹی ایف بینکونه او نړیوالې ادارې لدې من کوي چې د دوی په خړ لیست کې شاملو هیوادونو ته قرضې نه ورکوي. دا هغه هیوادونه وي چې د ترهګرې د تمویل او د تورو پیسو سپینولو یا مینځلو په برخه کې یې د فعالیتونو کلکه څارنه کیږي. ایف ای ٹی ایف د روان کال د فروری 28 په یو بیان کې ویلو چې پاکستان، البانیا، بهاماس، باربډوس، بوتسوانا، کمبوډیا، گانا، آئسلینڈ، جمیکا، موریشس، منګولیا، میامار، نکاراګوا، پانما، شام، یوګانډا، یمن او زیمبابوې په خړ لیست کې شامل هیوادونه دي. خو د اکتوبر په 23 د ایف ای ٹی ایف مشر وویل چې آئسلینڈ او منګولیا له خړ لیسټه وستلې دي. د ایف ای ٹی ایف په تور لیست کې یوازې دوه هیوادونه شمالي کوریا او ایران شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
جاپان د چاپیریال ساتنې په پالیسۍ کې د اصلاحاتو په ترڅ کې غواړي په راتلونکو 150 کلونو کې د مضره غازونو کچه صفر ته راټیټه کړي. جاپان د مضره غازونو د زیات تولید لپاره د نړۍ 5م هیواد دی. احمد تکل راپور لري.
د جاپان صدر اعظم یوشی هیدی سوگا پر هغه نوې پالیسۍ کار کوي چې لمخې د هیواد تر 2050 کال د کاربن د طبي کولو ژمنه کوي. د پالیسۍ دا بدلون به جاپان د اروپای ټولنې د غړو او هغه نورو شپیتو هیوادونو په قطار کې ودروي چې له اقلیمی بدلون سره د مبارزې هڅه کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو لمخې سوګابا چې تیر میاشتې لوړ وکړه دا نوي اقدامات د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل لمړنۍ وینا کې اعلان کړی. جاپان له دې مخکې ویلي و چې تر راتلونکو 150 کلونو پورې به د مضره غازونو کچه په 70% راکمه کړي او د روانې پیړۍ په دوهمه نیمایي یعنی له 2050 کال په وروسته لسیزو کې به صفر ته راټیټه کړي. که د صدر اعظم سوګا طرحه په پارلمان کې تایید شي نو جاپان به چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي قدرت دی له جنوبي کوریا وروسته د آسیا دوهم هیواد وي چې هڅه کوي د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد 1.5 درجه زیاتوالی رانشي. جاپان د هغو صنعتي هیوادونو په ډله کې چې تر ټولو زیات کاربن ډای اکساید غاز تولیدوي 5م ځای لري. دا غاز چې تودوخه خوندې کوي د ساينس پوهانو په نظر د تودوخه د درنو څپو، لویو او ځواکمنو موسمي توپانونو او په نړۍ کې د وچکالیو باعث شوی دی. د صنعتي سکتور د فشار لکبله د سوګا په نوي پلان کې د تجدید وړ انرژي د کارولو وړاندیز هم شوی. په داسې حال کې چې د جاپان حکومت د هغو زړو فابریکو جبري بندول پیل کړی دی چې د سکرو په انرژي چلیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری سیف الاسلام د هلمند ګرمسیر ولسوالی پر اسولې سمس کې لیکلي دي. طالبانو ته سوال کوو چې د خدای په خاطر د بل په نامه هیواد مو ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان باید اوربند اعلان کړي. عبدالعزیز غالب لیکي د افغانستان حالات د سوریې خواته روان دي، خدای ته وګوري حل لاره پیدا کړي. قاری محمد مدني د نورستان له وما لیکلي دي هوای خشوي متعلمین د یخ هوا له عمله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمیده نظری لصابو لیکي پاکستان د جعلی سولې پونم د ډاکټر نجیب د وخت پیشه د تکرار لټه کوي. عبد الواحد مدقق له کندهار لیکي زه د ژورنالیزم په هنځي په کندهار کې ولوم او غواړم چې پاسادي رادیو کې پراتلونکو کې کار وکړم. فضل کریم درویش د پکتیا له زاریو ولیکلې دي باید د سولې لپاره دواړه لوري خپلې ګټې په پام کې وننيسي، پر ولس رحم وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط سمسونه راسته ولیدي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او د افغانستان حکومت هم خپل دریز نرم کړي څو دواړه لوري د سولې په خوا روان شي. او یو بل اوریدونکو مایوان له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي کچرته د افغانستان د سولې خبرې نوري هم دوامدار شي د خبرو ته باید افغانان هیله و نکړي ځکه چې بیا د خبري ګټ نه کوي اتل زابل لیکي طالبانو له ټرمپ سره جنې ژمنه کړې و او دا کوي چې پاکستان او طالب او ټرمپ سره جوړ شوی دي او د سولې د خبري مخ ته روان دي اته بجه او ډیر شته دقیقې شوې لاند خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای په دوحه کې د سولې د خبرو په دوام سربېره ګڼ ملکان هر ورځ په جګړو کې په افغانستان کې قرباني کیږي د دې سازمان د جنوبی آسیا د څنګ مشر عمر وړای چټینګار کوي چې نړۍ باید د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه د پوینا هر ورځ د بیګونو افغانانو وینې توی شي د هلمند والی وای د لشکرګاه د نیولو لپاره د طالبانو پلان شنډ شوی او افغان پوځیان وسته هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات کوي چې د طالبانو لاستل وی دي لیدي هغه وویل د نادالی ناوی بابا جاو چانجر په سیمو کې عملیات روان دي نن د اکتوبر 28مه د پولیو نړیواله ورځ ده دا ورځ د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ویروس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو باندې د خلکو د پوهاوی او د دې ویروس تل منځ وړلو هڅو ته ځانګړې شوې ده پاکستان بیا هم د نړیواله ترهګری د تمویل په خړ لست کې پاتې شو د تورو پیسو د منځنی او د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو پر چارو د څار ادارې پرون په وی اعلان کې دا خبر ورکړ د لیبیا د جګړې شکیل خو سم د سیده یو دایمي اوربند ټینګش په سر تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو لخوا پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او د خلیفہ حفتر ډله د سویس په جنوا کې تر 15 ورځو خبرو وروسته د جمعې پر ورځ موافقه ته ورسیدل او د رسمي لوبو دوه پیژندل شوی لوبغاړي خبیب نور محمدوف او جستن گیجی نن شپه له یو بل سره مخامخ کیږي دا ساتي رډو په روان خبرونه کې وړاندې د غوړیا چر تفری پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو یو لړ راپورونه راخلو د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د دلپوریو میټا خان او پیراخیلو سیمو اوسیدونکو وای چې هغه لګنو روغتي سوندو سره مخامخ دي دوی وای د میټا خان روغتي کلینیک یوازې په رسمي ورسو او رسمي ساعتونو کې پرانیستوي خو نه دوا درمل لري نه په لابراتوار شته او روغتي کارکونکو هم لشتي بلوریته د عامه روغتیا مسولین د خلکو سنځي پر ځای بولی او وایي چې د قانوني امکانات په چوکاټ کې به د دوی سنځو ته رسیدنه وکړي نجيب الله خیل له خوسته راپور لري
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په لری پراتسیما دلپوریو میټاخان او پیراخیلو کې خلک وایي چې لګان روغتیاي سنځو سره مخامخ دي یاد خلکو لپاره چې په یو څنګلوري لوړه ژوره سیمه کې ل چار دیوالۍ او نورو امکاناتو پرته د میټا خان پونوم یو فرعي کلینیک فعالیت کوي د درملنې لپاره ګڼ خلک خزي او ماشومان ورزي خو خلک وایي چې د درملنې لازمي اسانتیاوې پکې نشته د دلپورې د پیراخي لوکري او قومي مشر فیض محمد آزادۍ رادیو ته ویل
میټا خان پونوم د کلینیکا اېدې چار دیوالۍ نشته مشکل دي د غاکینت پیرادور شوی دا اېدې د پرادر مشکل کلی وشپه مال چې بترسي او بینښت بل خال کړتي دوی بخینه لري ډاکټرونه یا کم دي باید خزر ډاکټر وتروشي دا ځکه د الوده د پره بل شي د پره دا دوی لا غوړه د پوسی سراک غوخه والا دا سمال خل منځي دا ولې ترسي دا دغه سنستیت نلوشي دوی نه وترسي کی دوی در در غلې هغه دوی کپینه دو
د سیمایزي قومي شورا مشر وزیر خان وای
دغه کلینیک چې د میټاخون کلینیک په نوم دا موږ د کلی دا فیصله وکړه چې د تا سال ور جره بز مکا ور کړه په هدا موږ سره ودا کړی و چې په دې نه بچر دولي بدلو دا کلینیک بل وړو په دې کې با امبولانس وی په دې کې بیوینه معاینات وی نور ډیر وسایل وی نمود مسول چارواکو نه دا هیله دو دا غختنه دو چې هغه ودی چې موږ سره کړی دی اده پیراکی زکه چې دلته وی جرب منځکه قیمت تر 15 شپږشتو لاکو نه لوړدای نه چې موږ دومره منځکه دومره قرباني کو نو بای دولت ته پکور دی دا کور خو د خلکو ته وکی
د میټا خان د روغتيایي مرکز مشر ډاکټر عارف شاهم د سیموالو خبري تیاری پر ځای بولیا وای دو دی کلینیک پر رسمي ساعتونو کې د ناروغ لرونکو پر وړاندې پرانیستې وي، خو غیر رسمي وختونو کې نوکریوال او خدمات نه لري.
د خپل د سب سنټر ځای نوکری چې نه لرو موږ اول صرفه مریضون دي، د ټول کسو دا کوم کمپلیکیټډ مریض وي یا هغه خدمات چې مشر نه اجرا کیږي دا هغه موږ ریفر کوو من د ځای کلینیک ته یا شپخانه سره ریفر کوو. بل مریض خپل چې کوم دی د اراز علیم نه می کسو تشخیص کوي دلته لابراتوار
بلوری تا دوام روغتیا ریاست د ساری ناروغی د برخی مشر ډاکټر ګل احمد شاله کنوال وایی د کلینیک د امکاناتو او تشکیلاتو پراختوب د ناروغانو د شمیر په ډیرېدو پورې تړلی دی.
نو دا په ټیټه کټګورۍ چې د فرعي کلینیک تشکیلات دي هغه نیول شوه ده. که چېرته د مریضونو تعداد په زیات شولو مریضونو زو ته مراجعه وکړه په صورت کې موږ دې ته بیا انتقاب ورکو.
د خوست دوام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری هم وایی دوی د میټاخان روغتیایي کلینیک د ناروغانو اوسنی شمیر ته په کتو په اوس وخت کې د خدماتو د پراخولو ژمنه نشي کولی، خو کلینیک ته چاردیواري او نور ودانیز کارونه په پلان کې نیول شوي چې ډیر ژر به پیل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. سر له سبا یعنی د لړم له څلورمې نیټې په اروپا کې ساعت بدلی شي. له دې سره تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو په لنډو څپو هم په افغانستان کې واوري. لنډې څپې موري 12 1 12 0 1 14 15 14 0 0 دا شمیره به بیا هم درته تکرار کم. پوهیږم چې د دې یاداشت هم سخت دی، خو لږ تر لږه ستاسو په ذهن کې وي چې سر له سبا ازادي راډیو په لنډو سپو هم تاسو نیولی شئ. لنډې سپې 12 1 12 0 1 14 15 14 0 0 دا ازادي راډیو په ویب سایټ کې به هم هڅه وکړو چې دغه شمیره شریک کو او تاسو کولی شئ چې لږه ځای په لنډو هم راوخلی. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړې اشر تفریح پروګرام لرو او د روزګان په مرکز ترنکوټ کې مو د نسوارو چوک ته هم ورولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر دروی بجو د پولیو یا د ماشمانو د گزرن پاره بحث لرو. نن د پولیو یا د ماشمانو د گزرن نړیواله ورځ ده او دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په پولیو د اخته ماشومانو شمیرې لوړې شوې دي او روان کال د پولیو 3.5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادو ده چې لا هم د پولیو پیښې په کې لیدل کیږي او تر بل هر هیواد په افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې په زیاتېدو دي او زیاتې دي. خو له بده مرخه په افغانستان کې هر کال د پولیو له واکسینه شاوخوا 2 میلیونه ماشومان محرومی شي. د ماشومانو په هغه ځایونو کې دي چې هلته جګړې روانې دي، لري پرتې سیمې دي او په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې په یویشتمه پیړۍ کې د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسیناتوران د پولیو واکسین ورکړي. تر شنه آسمان لاندې پروګرام له دوو تر دریو بجو د پولیو واکسین ته ځانګړی شوی دی. په دې پروګرام کې میلمانه لرو، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي یا د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي. که چیرته تاسو په سیمه کې کوم ماشومان په ګوزن اخته شوي وي او یا کوم ماشومان په پولیو اخته شوي وي او یا هلته تاسو په سیمه کې واکسین نه وي، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په خبرونه کې د ټلیفون لاره برخه واخلي او مسول چارواکي له خپل سیمو خبر کړي. د ټلیفون شمیرې د خبرونې پترس کې هم تاسو ته اعلان وو. اوس په همزه د شمیرې تاسو ته اعلان کړم که چیرته موبایلونه تاسو په لاس کې وي یا کلم او کاغذ لري کول شئ چې د شمیرې ولیکئ. کورنۍ شمیرې مو د 0 9 9 2 3 5 4 6 بل شمیره د 0 8 2 5 5 او نړیوال شمیره مو ده 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 5 0 1. او د خبرونه پترس کوم د شمیرې تاسو ته اعلان وو. وخت په یاد لري 2 بجې تر 3 بجو تشناس منلاندې پروګرام پولیو ته ځانګړی شوی دی. اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې یو چوک د نسوارو د چوک په نوم مشهور دی. ویل کیږي چې هلته 14 ډوله نسوار جوړی شي. زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه چوک ته ورغلی. د دې په راپور کې به واورو چې خلک ګولې نسوار کوي او د نسوارو کاروبار څنګه دی.
دا څلورلارې د نسوارو د چوک په نوم شهرت لري. تیر کال شاروالی دې څلورلارې ته د اتفاق څلورلارې نوم ورکړ، خو خلک لا هم دغه چوک د نسوارو د چوک په نوم پیژني او بولي. شایي یو علاقې د هغه دوکانونو شتون وي چې نسوار جوړوي او پلوري. جان آغا شاوخوا 40 کاله عمر لري. له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې په دې څلورلارې کې شنه نسوار جوړوي. د جنغد نسوارو پلورنځي د نسوارو جوړولو پاپریکا ګڼل سوی. شاوخوا یې 10 داسې دوکانونه نور هم سته چې نسوار جوړوي او په عمده او پرچون ډول یې پلوري. نوموړی چې خپله هم نسوار کوي وایي په دې ولایت کې د نسواریانو شمیر زیاتیږي او کمیږي نه. د جان آغا په وینا د ترینکوټ ښار په دې څلورلارې کې 14 ډوله نسوار جوړیږي چې په کښې کې کارېدونکي تنباکو یې زیات د چارچینو او د دهراوت ولسوالۍ څخه راځي. نسوار کول په ټول افغانستان کې د نارینه لویانو ترمنځ یو عام اعتیاد ګڼل کیږي او اټکل کیږي چې تر نیمایي زیات په نسوارو روږدي دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسېدونکي محمد ولي له تیرو 10 کلونو راهیسې په نسوارو روږدي دي. هغه چې د نسوارو له امله خلاصون خپله یوه لویه هیله بولي، راته یې په نسوارو د روږدېدو کیسه وکړه.
دا مخکې چې رښتیا چې ماسما ده خاوره ډېره خوړل نه دي ابرم بیا پلار دې مو خدای وبخشي بیا هم پلار به د نسوارو اموخته کړم و بارې ماته ویل نسوار کوه
و بیا به خاوره نه خوري.
بیا به خاوره نه خوري و
یعنی یوه خلته د ورځې کوي نه یوه خلته د ورځې بسیږي
و څوار خونه دی عملیه لکه یو ډوډۍ چې ډوډۍ ونه خورم دغه نه باک نه پکوم لکه د نسوار بس دغه شونه بس درد کوي چې وینه کوم هر وس لوی دوه کښنان کښنان دي له نسوار کې
په دې چې تخت سوی ارمان نه کوي
ولی نه کوم و زوم چې دا نه وای شو اوونه دا اوس کومه پایده ده دیو.
محمد ولی وای هر ورځ مزدوري کوي خو اړ دی چې هر ورځ 100 روپۍ پر نسوارو هم ورکړي چې ورته یو بیګټ یا اضافي لګښت دی. هغه وای اورزګان کې تر نیمایي زیات نارینه نسوار کاروي او که هغه پیسې چې هر ورځ یوازې په اورزګان کې په نسوارو لګیږي حساب سي شایي 1000 افغانۍ ته ورسیږي. نسوار یوازې د پیسو تاوان نه دی بلکه د اورزګان د ولایتي روغتون د سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی په وینا ګڼ روغتیایي زیانونه هم لري. شاغلی نیازی ویل هغوی چې نسوار کوي غاښونه یې ژر خرابیږي، د معدې بېلابېلې ناروغۍ ورته پیدا کېدلی سي او همدارنګه په سرطان ناروغۍ د اخته کېدو خطر یې هم زیات دی.
نو نسوار نه یوازې دا چې د روغتیا له نظره تاوان کوي بلکې د ټولنې لکه خوانه خلکو هم داسې مطلب کوم خلک چې نسوار استعمالوي هغه د خلکو بد ایسېږي په دې خاطر باندې چې د هغوی د خولې څخه بد بوی راځي اخوا کې یا په څنګ کې چې څوک ناست وي هغه ته هم مزاحمت جوړیږي او محیط هم چټلی ځکه اکثره وخت چې موږ لیدلی دي دا نسواریان دوی دغه نسوار په په هغه لکه عمومي لارو کې یا پاکو ځایونو کې دي دا لکه نسوار اچي.
هغه میرمنې چې له خپل شریک سره یې ژوند ډیر خوشحاله نه دي، مړونه یې نسوار کوي. زلیخا همداسې یوه میرمن ده. خو هغې چې په نسوارو روژدیدي کولای سي چې له دې اعتیاد ځان خلاص کړي. د ډاکټر نیازي په وینا کې یو څوک قوي پرېکړه وکړي کولای سي نسوار خوشې کړي. نوموړې غوره لار دا وبلل چې نسواریان دې د نسوارو په کولو کې ورو ورو فاصله زیاته کړي او دې ته دې تر هغو دوام ورکړي څو چې د نسوارو له اعتیاده په بشپړ ډول خلاص سي. نسوار پلورونکی جان آغا وایي که څه هم د ګټې ټول کاروبار یې د نسوارو پر پلور ولاړ دی، خو که یوه څه اوسې خپله به هم نسوار خوشي کوي او که بل څوک هم د نسوارو له اعتیاده ځان خلاص کړي نو دوی پرې خوشحالیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. پام کوئ چې په ښار کې د ګرځېدو په وخت کوم قیمتي شی نه وي در سره، لکه ساعت، موبایل، پیسې او نور. کنه خدای مکړه هم به سر لاړ شي او هم سر غله کوڅه په کوڅه ګرځي او ګزمې کوي. د خپرونې په پیل کې مو د برطرفه شوي مشاورینو له تصمیم نه خبرو.
خانو اوس خو ټول برطرف کړو، څه به کوو؟
د ما خو لا پخوا زړه منلې وه چې یوه ورځ مو برطرفه کوي، ځکه نه چا مشوره را سره وکړه او نه مو چا خبره واورېده.
بیا هم ښه وو، نوم خو مو د مشاورینو وو، امتیازات خو مو اخیستل او له تعقیب نه هم بېغمه وو.
دغه خو رښتیا وایې، څوک دې لیدلی که نه؟ نور څه وایي چې څه وکړو؟
ځینې وایي چې باید مظاهرې وکړو او ځینې نور بیا وایي چې د حکومت ضد ډلې جوړېدو اعلان وکړو. ته څه نظر لرې؟
ما خو مې چې له خپل مشاور سره مشوره وکړه نو دې نتیجې ته ورسېدو چې که قطر نه وي له اقل دوبۍ ته لاړ شو او هلته څو غونډې او مطبوعاتي کنفرانسونه ورکو او حکومت وغندو. کیدای شي مخالفه ډله مو را جذب کړي، ته څه پکې وایې؟
دا خو ښه نظر دی او منطق هم لري. په دې ډول به په امنیت کې مو او ساعت به مو هم تیر وي. او که رښتیا درته ووایم، حتمان مو ځینې هیوادونه حمایه کوي او امکانات را کوي.
هو، د جمهور رئیس مشاورینو ډله یو، څه واړه او کمزوري کسان خو نه یو. موږ باید خپل حق ترلاسه کړو.
په دوبۍ کې د اوسېدو بله ګټه دا ده چې قطر ته به نږدې وو او کیدای شي راتلونکی مو یو څه تضمین شي.
چې دا یې ولې برطرفه کړو؟
وروستي وختونه دي، غواړي شته امکانات راټول او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. زمونږ تنخواوې، موټرونه، د هغوی تیل او مصرفونه، د دفترونو لګښتونه، دا ټول ورته پاتې شول.
زه خو نه وربخم.
یو مشاور یم نه وربخي، خو هغوی د بخلو په غم کې نه دي، لکه شوتله نوشي جان کوي.
مشورتي غونډه چیرته کوو؟
د کوم مشاور په کور کې به یو کو؟
په مونږ او تاسو کې داسې یو ځوان هم نشته چې د یارک مخې ته یې په ځان تېر شي.